السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1416 نویم هجری لمریز کال د اوری اتمه نیټه ده چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې له 28 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه کم 50,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، او په پام کې ده چې د کابل امریکایي پوهنتون نن بیا پرانیستل شي. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي چې افغانستان د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ناټو پوځي او مالی همکاریو ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې مسکو له طالبانو سره هیڅ راز پوځي مرسته نه ده کړې، او د جنوبي افریقا پولیسو په جوهانسبورګ ښار کې د یوې ودانۍ په تکاوي کې وسلې او د ځانوژونکو حملو واسکټ موندلی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناټو پوځي او مالی همکاریو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د افغانستان لپاره د ناټو له نوي ملکي استازي کورنیلیوس زیمرمن سره په کتنه کې وکړې. له ارګ څخه خپره شوې خبرپاڼه وایي د ناټو ملکي استازي له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو څخه د ناټو پر دوامداره همکارۍ او ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی زیمرمن وویل دی به د افغان حکومت او ناټو ترمنځ د اړیکو د لا نور ټینګښت او پراخوالي لپاره کار وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ راز پوځي مرسته نه ده کړې. د روسیې رسنیو پرون د دې هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کوناشینکوف له قوله وویل چې روسیه له طالبانو او هغو ډلو سره چې ملګرو ملتونو تروریستي سازمانونه بللي دي پوځي مرستې نه کوي. کوناشینکوف په وینا روسیه د امریکا پر خلاف هیڅکله له تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي نیولې او پوځي همکاري نه ورسره کوي. د نوموړي په خبره د مسکو تګلاره دا ده چې په افغانستان کې له طالبانو او کومې تروریستي ډلې سره باید پوځي مرسته ونه شي. له دې مخکې په اروپا کې د ناټو یو جګپوړي امریکایي مقام روسیه تورنه کړې وه چې له طالبانو سره پوځي همکاري کوي. په فراه کې امنیتي ځواکونو او عاجلو ناروغانو ته د وینې ورکولو درې ورځنی کمپاین روان دی. د فراه چارواکي وایي تر اوسه د دې ولایت مدني فعالانو او ځوانانو شاوخوا 10,000 سیسي وینه ورکړې ده. فراهي ځوانان وایي غواړي د خپلو وینو په ورکولو سره د هیواد د سرتیرو او هغو ناروغانو ژوند وژغوري چې وینې ته اړتیا لري.
امیدوار یم چې زموږ ټول ځوانان همداسې لاسې وینه ورکړي، او تر څو هغه کسان چې په عاجل وخت کې وینې ته ضرورت لري زموږ بانک د وینو د لازو څخه مملو.
د فراه د ولایتي روغتون مشر د مدني فعالانو او ځوانانو له دې کمپاین څخه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی د وینې بانک په دې وروستیو کې د وینې له کمښت سره مخ و، خو دا کمپاین به یې اړتیاوې پوره کړي. د روسیې د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسی مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت په هدف د خبرو لپاره په مسکو کې دی. حسن روحانی پرون د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدف سره وکتل او تمه ده چې نن له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. میدویدف له روحانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل دای باور لري چې مسکو ته د ایران د ولسمشر دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی پړاو پرانیزي. د جنوبی افریقا پولیس وایي د جوهانسبورګ د یوې ودانۍ په تکاوي کې وسلې، چاودیدونکي مواد، بمونه او د ځانوژونکو حملو یا واسکټ موندلی. د پولیسو ویان ماویلا ماسوندو پرون خبریالانو ته وویل دا وسلې او مهمات وروسته له هغه ترلاسه شول چې کاریګرو د یوې ودانۍ د ترمیم پر مهال د یو مشکوک بکس په اړه خبر ورکړ. د نوموړي په وینا په دې بکس کې شپېته بمونه او د کلاشنکوفونو په ګډون و ماشیندار تومانچه او د ځانوژون کبرید لپاره جوړ یو واسکټ ځای پر ځای شوی وو. د جنوبی افریقا پولیس وایي د دې وسلو او مهماتو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د امریکا سنا پرون د رایو په قاطع اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتینګرو د غړیتوب پر غوښتنه به کار وکړي. دا پریکړه به په ناټو کې د بالکان د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. په ناټو کې د مونتینګرو د غړیتوب په اړه د بحثونو د پای ته رسولو طرحې ته 90 سناتورانو مثبتې او یوازې 2 جمهوري غوښتونکو سناتورانو راند پاول او مایک لی مخالف رای ورکړې چې دا د روانې اونۍ په پای کې د وروستۍ رایې اخیستو ته لاره پرانیزي. له وروستۍ رایې وروسته به اسپانیا د ناټو یوازینی غړی هیواد وي چې باید په ناټو کې له رسمي غړیتوب مخکې د مونتینګرو غوښتنه تایید کړي. مسکو چې په ناټو کې د هر هیواد له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی، د مونتینګرو له دې غوښتنې څخه هم نارضایتي ښودلې. او د امریکا د کانګرس د سنا د استخباراتو کمیټې تایید کړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او د هغه لوړ رتبه سلاکار جارید کوشنر په خپله خوښه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند تحقیقاتو په ترڅ کې څرګندونو ته چمتو شوی. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر ریچارډ بار او د ډیموکرات ګوند مخکښ غړي مارک وارنر په خپل ګډ بیان کې هیله څرګنده کړه چې کوشنر به په دې اړه پوښتنې ځواب کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ټرمپ زوم او سلاکار به څه وخت د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند تحقیقاتو کې د سنا د استخباراتو د کمیټې پر وړاندې حاضر شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جارید کوشنر د جمهوري ریاست د چارو د انتقال په شپو ورځو کې د روسیې له سفیر سره یو ځل کتنه کړې. نیویارک ټایمز وایي د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک د دوهمې کتنې غوښتنه هم کړې وه چې د ټرمپ زوم کوشنر بیا خپل یو سلاکار وراستولی و. سپینې ماڼۍ په واشنګټن کې د روسیې له سفیر سره د کوشنر لیدنه تایید کړې، خو وایي چې دا کتنه په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له موضوع سره تړاو نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. وابهورئ چې ملګری ملتونه په خپل تازه راپور کې وایي لسګونه زره افغانان د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان ستره محکمه د اروپایي ټولنې د وروستیو انتقادونو په ځواب کې وایي چې په تیر یو کال کې د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې پراخ اصلاحات راغلي. د حزب اسلامي سرچینې وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ستنېدو په وړاندې کومه ستونزه نشته.
د جناب حکمتیار راتګ کابل ته یا ظهور د خپل ملت په منځ کې دا به د الله په توکل باندې ډېر زر صورت نیسي.
او د کابل امریکایي پوهنتون چې پروسه کال له یوې تروریستي حملې وروسته تړل شوی و نن بیا پرانیستل کیږي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه د پاسه 40 زره افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې جګړو او تشدد د 22 ولایتونو اوسیدونکي له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د کډوالو د چارو وزارت هم تاییدوي چې ناامنیو د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر سبب دی. رضوان مراد په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د 2012 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې 40,404 کسان د ناامنیو د تازه څپې له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د راپور له مخې زیاتره بې ځای شوي د قندوز او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي د کندوز هغه کورنۍ چې ښه امکانات هم لرل پر دې ښار د طالبانو د برید د اندېښنې له امله خپل کورونه پرېښي دي. دا سازمان اندېښنه ښیي چې د روان میلادي کال تر پای ښایي په افغانستان کې د بې ځای شوو شمېره 450,000 ته لوړه شي. د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزارت وایي دوی فقط په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو رول ترسره کوي. د دې وزارت وایي حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له بې ځای شوو سره د بشري مرستو په برخه کې اغېزمن رول لري.
وزارت امور مهاجرین یک جا با نهادهای ملی و بین المللی برای بیجا شده داخلی
دی وایي د کډوالو وزارت داخلي او نړیوالو بنسټونو سره یوځای بیزی شو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. له بیزی شو سره خوراکي او د نورو موادو مرسته کیږي. زموږ د سرویګانو ډلې همدا مهال په کابل او ولایتونو کې له مؤسسو سره یوځای کور په کور ګرځي چې معلومه کړي کوم کسان د مرستو مستحق دي. د کډوالو د چارو وزارت وایي خپلو سیمو ته د بیزی شو د ستنولو او ځای پر ځای کولو په یو پروګرام هم کار کوي. د خاغلی میاخیل په خبره دې پروګرام لمخې د نا امنو سیمو اوسیدونکي به په نورو امن منطقو کې ځای پر ځای کیږي. د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې بې ځای شوي خلک په مجموع کې د افغانستان د 22 ولایتونو اوسیدونکي دي. ملګري ملتونه وایي نږدې 618,000 کسان په تیر 2018 کال کې له خپلو اصلي سیمو بې ځای شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان ستره محکمه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د چارواکو وروستۍ څرګندونې چې وایي د افغانستان پر قضا خلک بې باوره شوي دي رد کړي او هغه یې له انصافه لرې بللې دي. د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په تېرې وکال کې د افغانستان په قضا کې ډېر اصلاحات راغلي او د تیر په پرتله پر دې بنسټ د خلکو باور زیات شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې په دولتي محکمو کې د فساد له کبله خلک د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. لکابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ستر محکمې یوه ورځ وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې بیان ویلي وو په محکمو کې د اداري فساد له امله افغانان مخالفینو ته مراجعه کوي څرګندونې رد کړې او هغه یې له انصاف څخه لرې وبللې. د ستر محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي چې د هغه په وینا شاوخوا 70% کې د قاضیانو تبدیلي د دغو اصلاحاتو یوه برخه جوړوي. ښاغلی عطایي همدارنګه د ستر محکمې د دیوان له 50 څخه اتو ته ارتقا قضیو ته په خپل وخت رسیدګي ته ګوته ونیوله او زیاته کړه. په دې وروستیو کې یو سلو شل تنه چې په هغه کې یو شمېر قاضیان، څرنوالان او مدافع وکیلان هم شامل ونیول سبي چې دا اقدامات ټول هغه څه په ډاګه کوي چې د قضایي قوې رهبری د اصلاحاتو راوستو ته جدي هڅې کوي. د سترې محکمې د ویان په وینا نو له همدې عمله د قضا په اړه د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم
هغه وای، یعنی دا بل انصاف څخه لري وي چې د یو قوې د دومره عظمت باور خدمت کولو او په دومره شفافیت سره یو کس په یوه لیکه کې ووایي چې خلک باور نه لري. کوم خلک ته له کومه ځایه پوسوي؟ هغه کسان چې له قانون سره سر او کار لري او انساني منطق لري داسې حکم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ باندې په کابل کې د اروپایي ټولنې ویان ویلي وو د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل سوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. دغه اتحادیه وایي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک له بې عدالتۍ څخه اکړیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت باید په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغه ادارې ویان عبدالله یادګاری همدارنګه ویلی و چې په ډیرو ولایتونو کې خلک قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د شفافیت د څار رئیس اکرام افسلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ټول پښتنو لمخې خلک ډیری رشوت قضایي بنسټونو ته ورکوي. هغه وایي د دې پر ځای چې قضایي قوه خپلې کمی او کاستي قبول کړي په قضایي قوه کې د پراخ فساد ومني. دوی زیاته هڅه کړي هغه راپورونه او مطالعې چې موږ تر سره کړي دي بې بنسټه وبولي چې دا خپل د دې څرګندونه کوي چې قضایي قوه دې ته چمتو نه ده چې په دغو بنسټونو کې د پراخ فساد شتون قبول کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه هغه سروې چې دوی ترسره کړي دي پکې راغلي خلک قضایي بنسټونو ته تر ټولو د فاسدو بنسټونو په سترګه ګوري او په دغو بنسټونو باندې د خلکو باور کم سوی. هغه زیاته کړه ستره محکمه باید د چمتو شوي سرویګانو او ټول پښتنو له لارې فساد له دغو بنسټونو څخه ورک کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي له لوی څارنوالۍ غوښتي دي چې د کابل د نامي تعویز لکونکي هغه تایمني فعالیتونه بند کړي.
د قرآن شریف نه دی ویلی، د ده منظم خدای خبر که صحیح وي، د چې د شریعت علماو سره ناست نه دی، د علماو نه څه شی زده کړي نه دي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د لوی څارنوالۍ امر ته په تمه دي. په دې اړه نن د ازادۍ راډیو د لسو بجو په خپرونه کې یو په زړه پورې تفصیلي راپور لرو، هیله ده چې وایورئ. خو اوس چې د سهار 8:15 دي، تاسو د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو ته رابولم. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان لپاره د ناټو له نوي ملکی استازي کورنیلیوس زیمرمن سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د ناټو پوځي او مالی همکاریو ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ ډول پوځي مرسته نه کوي. د روسیې رسنیو پرون د هیواد د دفاع وزارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي روسیا له طالبانو او هغو ډلو سره چې ملګرو ملتونو تروریستي سازمانونه ګڼلي دي پوځي مرسته نه کوي. په فرا ولایت کې امنیتي ځواکونو او عاجلو ناروغانو ته د وینو د ورکولو درې ورځنی کمپاین روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت په هدف د خبرو لپاره په مسکو کې دی، پرون د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره وکتل او تمه ده چې نن به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د جنوبي افریقا پولیس وایي د جوهانسبورګ د یوې ودانۍ په تکاوي کې وسلې، چاودیدونکي مواد، بمونه او د ځان وژونکي برید یا واسکټ موندلی دي. د امریکا سنا پرون د رایو په قاطع اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتینیګرو د غړیتوب پر غوښتنه به کار وکړي. دا پریکړه به په ناټو کې د بالکان د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. او د امریکا د کانګرس د سنا د انتخاباتو کمیټې تایید کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او د هغه جګپوړي سلاکار جارید کوشنر په خپله خوښه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند تحقیقاتو په ترڅ کې څرګندونو ته چمتو شوی دی. قدرمن اوریدونکو، د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړی ده.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورن پر کرخه د پاکستان لخوا د امنیتي موانعو جوړولو ته امریکایي وال سټریټ جورنال او برتانوي ټایمز ورسپانو پام اړولی دی. وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان دغه اقدام به چې له افغانستان سره د ډیورن د کرخې په اوږدو کې اغزن سیم غځوي، د دواړو هیوادونو چې یو بل ترهګرو ته په پناه ورکولو تورنوي، په ترینګلو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. د ورسپانې په وینا کابل له پاکستان سره دغه شاوخوا 2500 اوږده کرخه چې د برېټانیا د واکمنۍ په مهال غزول شوې او له غرونو تیریږي په رسمیت نه پیژني. پاکستان دغه پوله په 13 فبروري کې څه باندې یوه میاشت وتړله چې د کابل د اعتراض په نتیجه کې د مارچ په 20 بېرته پرانستله. اسلام آباد وایي د پاکستان څخه دریزې وسلوال په افغانستان کې ځای په ځای شوي او د دې هیواد له خاورې په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخلي. خو کابل برعکس وایي چې پاکستان له کلونو راهیسې افغان طالبانو او د هغوی ملاتړې حقاني شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. هغه ادعا چې واشنګټن هم تایید کړې ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس قمر جاوید بجوا د خبرو په استناد لیکي چې ویلي دي د قبایلو په باجوړ او د مومندو سیمو په ځینو برخو کې په پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار پیل شوی او دا دواړه هغه سیمې دي چې له پولې بلې غاړې ته پاکستاني وسلوال پرې راوړي. بجوا دغه راز ویلي چې یو ښه کنټرول شوی او امن لرونکي پوله د افغانستان او پاکستان دواړو چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېر قرباني ورکړې په ګټه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د امنیتي موانعو جوړول دغه ستونزه نشي هوارولی او یوازې کړکېچ لا زیاتوي. جنرال دولت وزیری وایي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان ته پکار ده چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی پټنځایونه او د روزنې مرکزونه له منځه یوسي او مالي سرچینې هم وچې کړي چې د ده په وینا ښایي دغه اقدامات وکولی شي د تروریستي حملو له مخنیوي سره مرسته وکړي. برتانوي ټایمز ورسپانې هم په دې اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیس قمر جاوید بجوا څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې ویلي دي پر امنیتي موانعو سربیره پر ډیورنډ کرښې د حواله لارې هم د څار یو میکانیزم فعال شوی دی. د ټایمز په وینا که دغه امنیتي موانع جوړ شي، دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کلونو کې د ایجاد شوو خنډونو په سلسله کې یو بل خنډ وي چې د خلکو د آزاد تګ راتګ مخه نیسي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو .org او ازادي رادیو .com. حزب اسلامی وایي د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې دی او په نږدې ورځو کې به کابل ته راشي. د حزب د مطبوعاتي او فرهنګي چارو مسؤل قریب رحمان سعید ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د تفاهم لیک د مادو له پلي کېدو سره سم به ښاغلی حکمتیار کابل ته ولاړ شي. ښاغلی سعید وایي د تفاهم لیک د عملي کېدو په وړاندې ستونزې هوارې شوي. د ده په وینا په حکومت کې دننه ښایي ځینې کسان وي چې ستونزې جوړوي، خو په خپله ولسمشر د ده په وینا د سولې له دې تړون سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان له ښاغلي سعید سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې کابل ته د حکمتیار د راتګ په اړه ترې پوښتلي دي.
تر اوسه پورې لا وخت نه دی تعین شوی چې 15 اپریل یا وروسته یا مخکې، اما په هر صورت د جناب حکمتیار راتګ کابل ته او افغانستان ته یا ظهور د خپل ملت په منځ کې چې د افغانستان په هر څنډه کې دا انشاءالله حتمی دی او دا به د الله په توکل باندې ډېر زر صورت نیسي. هر څومره زر چې شرایط برابر شي، هر څومره زر چې د هغې امنیتي مشکلات حل شي، هر څومره زر چې د حزب اسلامي د بندیان خوشي شي، هر څومره زر چې د مهاجرینو لپاره د ځمکې د تهیه کول مسله چې همدا اوس د ټول تر لاس لاندې دي او ډېرې هیلې امیدونه شته انشاءالله د دواړو طرفونو نه چې یو د بل سره همکاري وکړي.
یعنی سید صاحب، د ښاغلي حکمتیار راتک افغانستان ته یا کابل ته، پلازمینې کابل ته، هغه تفاهم لیک موادو په لیکېدلو پر تړاو لري چې د حکومت سره شوی دی، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پرې ستونزې موجود دي که څنګه؟
اول خو به دا اصلاح کړو چې افغانستان ته راتګ په ځای به یو کابل ته راتګ، ځکه چې هغه خو آلریډي په افغانستان کې موجود دی او شتون لري، خو په یو ځای کې به راښکاره کېږي او د خلکو منځ کې به راته څرګندېږي انشاءالله. دا په خپل ځای باندې یو واقعیت دی، اما دا چې کابل ته راځي او د خپلو خلکو ترمنځ ظهور کې، دا په خپله د همدغه شرایطو پورې مربوط چې تر اوسه پورې نه شوی. اوس انشاءالله شرایطو په حصه کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی، ډېرې زیاتې هیلې موجودې دي. افغانستان دولت ته خپله ولسمشر اشرف غنی په دې کې پوره دلچسپي لري، ورسره حیاتي او د افغانستان لوړ پوړو چارواکي ټول غواړي چې زمونږ قائد او مشر هر څومره زر چې کېدای شي د ولس ترمنځ.
بله ښاغلی سید، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د دولت سره تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دولت وایي چې موږ به انشاءالله قرار قرار دغه وادي چې شوی دغه ژمنې شوی دي دا به انشاءالله پوره کیږي، ولې حزب اسلامي وایي تر څو چې دغه ژمنې عملي نشي ښاغلی حکمتیار به رانه شي کابل ته؟ یعنی په داسې یو حالت کې چې دومره بې باوري که موجوده وي، نو آیا دغه تفاهم لیک به نتیجه ورکړي؟ په راتلونکي فکر نه کوي چې ستونزې به راولاړ شي؟
په طبیعي توګه باندې د دغسې تفاهماتو د عملي کولو لپاره به ستونزې او مشکلات د حکومت په منځ موجود وي، او ولې هلته مختلف الفکر عناصر شتون لري، او که څه هم خپله دولت مشر ولسمشر اشرف غني او د هغې لخوا ټاکلې ټیم او زیات کسان په دې هڅه کې دي چې دا تعهدات په مکمله توګه باندې پلي شي، او د حزب اسلامي قائد او د ملت رهبر په هسپانیا د افغانستان په منځ کې راښکاره شي. اما بیا هم ستونزې او مشکلات په طبیعي توګه شته، او دا مسله دا دومره چیبتي هم شو د همدغه ستونزو او مشکلاتو په واسطه. اوس داسې هیلې او امیدونه راټوکېدلي دي چې انشاءالله دا ټول مسایل به د الله په فضل سره او د دواړو طرفونو د نیک او ښه خلوص یو بل ته دا مسایل به سره حل کېږي انشاءالله.
د حزب اسلامي د مطبوعاتي او فرهنګي چارو مسؤل قریب رحمان سعید و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ستنېدو په اړه خبرې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
سمغه غاغله ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه په پزړپورې محاورو کې تاسو ته د خېزو په باب معلومات درکو. خو له هغه مخکې، ټاکل شوی چې د کابل امریکایي پوهنتون نن بیا پرانستل شي. تیر کال پر دې پوهنتون د وسلوالو په برید کې 14 کسان ووژل شول، او دا تعلیمي اداره د 2 میاشتو لپاره د زده کوونکو پر مخ بند پاتې وه. ویل کېږي چې د امریکایي پوهنتون د امنیت لپاره نوي نیول شوي تدابیر د پخوا په پرتله ډېر کلک او جدي دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور لنډیز اوروي.
له و میاشتو انتظار وروسته نن د کابل د امریکایي پوهنتون زده کوونکي بیا خپل درسونه پیلوي. پرون یو شمېر محصلان د پوهنتون انګړ ته لاړل چېرته چې له څو میاشتو راهیسې د بیا رغونې او امنیتي چارې روانې وي. د کابل امریکایي پوهنتون شاوخوا و میاشتې وړاندې وروسته تر هغې وتړل شو چې وسلوالو پرې برید وکړ او شپاړس کسان یې وژل. په کابل کې د امریکایي پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی رویټرز خبري اژانس ته ویل د دوی زیات تمرکز د امنیتي تدابیرو پر زیاتوالي دی او په دې برخه کې افغان حکومت او امریکایي ادارو د پام وړ همکاري کړې ده. دوی موږ ټوله پاملرنه او تمرکز پر امنیت وکړ. په تیرو اوو میاشتو کې مو په امنیتي برخه کې زیات پرمختګونه او بدلونونه درلودل. له برید وروسته هڅه دا وه چې ډاډ ورکړو چې زده کوونکي، کارکوونکي او پوهنتون مو مسؤونه دی. همدې ته په پام سره زیات ټینګار مو پر امنیت دی. د امریکایي پوهنتون یو شمېر زده کوونکي چې پرون خپلې دې تعلیمي ادارې ته تللي و خوښ دي چې بیا یې درسونه پیلېږي، خو په عین حال کې د تېر کال په برید کې د خپلو دوستانو او عزیزانو په وژل کېدو خواشینی دي. رحمت الله امیری د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې محصل دی او پر دې پوهنتون په شوي برید کې ټپي شوی و. نوموړی وایي خپل هغه دوستان یې په یاد دي چې په دغه حمله کې ووژل شول.
We will have some problems. There will be some memories of the last ones. There will be some
harm. موږ به ځینې ستونزې ولرو. د هغه یاد بچیرانه تللی لمن سره وي. خو د دې لپاره چې هر څه په سمه او کامیابی سره تر سره شي، یو څه خطر باید ومنو. د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو یو بل زده کوونکي نرګس ته چې د خپل درسونو بیا پیل ته خوخه ده، خو نوموړي د بل برید د احتمال پړه اندېښنه لري. دا وایي د درسونو بیا پیل ته خوخم، غواړم بیا پوهنتون ته راشم، دوستان مې وینم او زده کړه وکړم، خو ویره لرم چې بیا پر موږ حمله ونشي او که کېږي نو باید عکس العمل مو څه وي او څوک به له لاسه ورکړو. د تېر میلادي کال د اګست په شپاړسمه نېټه د کابل پر امریکایي پوهنتون د برید پړه پر طالبانو واچول شوه. د کابل امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې جوړ شوی او دا مهال پکې 1,150 محصلان زده کړه کوي.
و اموریدل چې د کابل امریکایي پوهنتون چې پروسه کال د وسلوالو له یوې حمله وروسته تر اوسه تړل شوی و، نن بیا پرانستل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د ژوند رنگونه
نوم نجارت ګل او کابل د سوزیم او کار کراچی وانی ده. خرڅو سوزی ده، کله میوي، کله یو شی، کله بل شی خرڅوي.
اوس خرڅوي،
اوس خيزه دي هغه دي دغره دي صابون باندې دي او څوک پوهه کې دری زبان کې وته سچ وای او دا غره کې کیږي او مونږ راوړو دلته خرڅو منډي کې اخلو خل کې دلته سکي غره کې او مونږ دلته راوړو.
دا هي دې څه ګټه لري؟
او ګټه هم دا غدا ګرمي دي نور یخ کې مزه کوي.
خدا خو په یخ کې نوی اوس چې ګرمي ورور را روانه د اوس راغلي دي.
دا او پسرلې ده نوې ګل ده، بس د نوې ګل سره کال کې یو کړه تر اشري کېږي، بس هم دا پسرلې کې نور بیا نه کېږي. هم دا غيوم لشل شپې ونوري نور بیا خلاصي کې نه، بیا مزه نه کې غټي.
زموږ یو ملګری ده نږدې وختو کې خوړلې وي، هغه ویل زی بيخي ګنګس کړم. دا ولې
ګرمي دي کنه؟ او دا ګرمي دي، دا چې صحیح پخی شي خو کده ازین خلک نه پیږي. سو په مریض کم، سو په هغه اصلي پخواله کې په خبره ده کنه. ځین خلک هم د سی سری کې پخی کې کنه، دی وبل سي ترخی غوندي دي کنه. دا ول خر زړه وړي کې ګندنه غوندي جوش ور کې وبې دلاړ شي کنه. بل دغه اوسري کې بس بیا صحیح مزه کې یاسي خلک چا صحیح نه پکړي، بس وای مریض کړه یم. دا یم
دا خرڅوي څنګه کیلو دی من دی پسو دی؟
450 سالوي 100 کیلو دی شو پیدا غسی خرڅو.
تا ته څومره ګټه پکې پات کیږي؟
بس دا ورځ 300-400 دا غسی پات کیږي.
دلته خلک ور سره آشنا دي لکه زو سره؟
او دا ټول افغانستان خلک دی پسې دلته وخت تیر کړی زیات پی پی جن یو چې نور زینو کې وخت تیر کړی بیا نه پیژنې. د سیسن
تا مخکې ځینې خبرې وکړې چې دا ډول پخیږي، خو که یو څوک غواړي چې خیزې په سم ډول پخی کړي له کوم ځای به یې شروع کوي چې تر اخره یې ورسوي؟
دا خو اوس مونږ پخ کړي خپله مانه دي زنانه او پخې دا زنانه او کار ده، مونږ همدغسې وایي اول جوش کېږي وړیږي ګندنې غوندې او بال دغه جوش ورکړي اوبه یې تیاغه شي بیا ګندنې غوندې هغه کې کنه پالک بیا سری کې غوړیو کې پیازو کې دغسې پخیږي مالګه مساله دغه شیان ور اچي.
قدر من اوریدونکو دا د دې خبرونه پای ته ورسیدو. یو بلنیم ساعته خبری مجله همدا شی به پایل